په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د نننی برید له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. په دغه برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وویل تر لږه لس تنه پکې وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي.
افغان چارواکي کابل کې چاودنې لږ تر لږه لس کسان وژلي او تر شلو زیات نور یې ټپیان کړي دي. د یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پندغالي کې بیګا غور لګیدلې او لس زره کډوالي له دغه پندغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړي چې د ناسم معلوماتو د خبرولو کمپاین یې پیل کړي. بش پر خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبي حمله کې د مړو شمیر لس تنو ته رسیدلې ده او د ټپیانو شمیر هم تر شلو اوخته ده. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي خودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امر الله صالح په شمول د هغه څو ساتونکو هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخښنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. سالم خغلی صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل
ما او فرزند
جوانم عبادالله جان که در کنار ما بودن، ما او زما زوی ځوان عبادالله جان ته چې را سره وزیان نه دی رسیدلی، زموږ مخونه یو څه سوزیدلی دي.
دا ولسمشر پر لومړی مرستیال امر الله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلی چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امر الله صالح د حملې مسولیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امر الله صالح شوی بریدي غندلې دی. دا یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنغالي کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د کرونا د وبا، د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزور امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنغالي ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي، ځکه تر نن سهار لا ور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسېدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لیسبوس ټاپو کې دی اتیا زره کسان اوسی داسې ګڼل کېږي چې د یونان صدر اعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لیسبوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالنی په روسیې کې له پیژندل شوو سیاستوالو د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیې کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډیر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روختون کې بستر دی. د جرمني ډاکټرانو ویل چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصاب او اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بیا اساس حملې کیږي او د جرمني چارواکو خبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسون د تنظیمولو مسولین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. د زاناک د ملګرو یوې روسي ژبې خبرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د ډیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوې چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم اخر کې د چین له اتو دولتي کمپنیو مننه کړې ده. ډیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړی وو. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4مه پر ډیزنی پلس چینل خپور شو. مولان یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخې په شنجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوی. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن له یو بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
خب په دې برید کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی د کورونا چارو وزارت ویاند وای
له بعد مرغه لس کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او پنځلس نور ټپیان دي.
که څه هم طالبان ویلي دغه برید د ډلې کار نه دی خو پر ښاغلي صالح د برید تر شا د چا لاس کېدی شي.
د صالح صاحب دریض همیشه د عیسا پر خلاف ده چې هغه هیڅ وخت د عیسا مسایل مداخلې نه شي زغملی.
د امنیتي چارو له یو کتونکو سره مو مرکه کړې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره وایي د کورونا وایروس له امله له دې وروسته د کابل او ډیلي ترمنځ به په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. ازادي رادیو اورې د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمی حمله کې لس کسان مړه شوي او پنځلس نور ټپیان دي. په خپله کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمنی سیمه کې نن سهار وشوه. سیمه ته د ازادي راډیو ورغلي خبریالان وایي چاودنې د سړک شاوخوا کورونه او ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کې امر الله صالح په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوي. پر ښاغلي صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. نور حال د ازادي راډیو خبریال ډیوه نادر پر راپور کې.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه حمله د سرنګوالي پاړه سیړنې روانې دي. حکومت داسې کیږي چې دغلته د سړک غاړي ویاله کې چاودیدونکي مواد لوړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښه عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډیر زورور وو چې تر لرې ځایونو یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان وژل شوی او د خاغلی صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان
اترستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړ چې دغه په نتیجه کې له بده مرغه لس کسان د مونږ ملکی وادوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي. په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده. مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شو چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان وو. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمی حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شک دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم رستيال سرور دانش هم د یو تروریستي پیخه او د سولې پروسې نقض بلل دی. د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر عبد الله د دغه چاودنې د هر اړخیزي سیړنې غوښتنه کړې او دا ډول حمله د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټوټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینې نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټوټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. لبمی چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوی ویډیو کې د خپل روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل
کاروان محکمه آمدیم
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه. زما یو شمیر زړور ساتونکو ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لیږدول شوي دي. ما ته زما زوی چې ترڅنګ می ناست و زیان نه دی رسیدلی. یوازې برسرن ټپیان یو. خو له هغه ټول وطنوالو چې زموږ له عمله ورته هغه مسیر کې مالی او ځاني زیانونه اوښتي بخنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکو وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
راپور کې مو واورېد چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. کچېرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولای شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پو او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولای چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو تروریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دای چې د افغانستان د خلکو سره مال نه به ساتنه وکړي د حکومت او امنیتي چارو
لدې مخکې هم همدغه بریدونه کې دایش کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوی چې تاسو وی چې دغه نورو د دولت مخالفه وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمينه برابر کړي. دغه موضوع چې افغان چارواکي تل تکراروي خو اوس ډېر یو حساس وخت دغه برید کېږي. لوړپوړی چارواکي دی، ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. کراسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف د لدې مخکې په ډیر داسې بریدونه شوې دي. آیا دا بریدونه په یو ډول باندې گاونډیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
دا ګوري دلته د سینې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاس راځي لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د گاونډیو هیوادو سره او بل اخره د گاونډیو هیوادو مداخله لکه ایران پاکستان، اول پاکستان دا ایشای دا او په دویمه قدمه کې ایران دا، ډیری بریدونه د دوی طرف تر سره کیږي او د دوی حمایا بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د ایشای پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت د ایسای مسائل مداخله نشي زغملای، هغه دریز دی صالح صاحب ده. زما ان دا د ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړی ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ایسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردې هغه نه غواړي، هغه باندې هم چاودنی شي د سیمه مونږ ډیر د مسائل لرو په کلو په باندې کې
بلې زاسه سب کراسو
ایسای په ولا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هواري شوې خو بیا هم مخام خبرې لانه دی پیل شوې اڅ فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه ایا فکر نه کوي چې د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي
ګوري د سي بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات په کلو باندې خرونه کې د دې سولې سب یو په تناقض کې قرار لري دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیز استخباراتو لاس پکې دا چې د خپل مخ ته ورسیږي ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخله نه مني په هیڅ صورت هغه ایسای دا هغه امریکا دا هغه پنجاب دا هغه روس دا کابل دا دغه مسائل د سیمیز استخباراتو د نړیوال استخباراتو خاصه د پاکستان د اهداف خاطر باندې کتل
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین ازازیو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو اوریدلی شي د افغانستان د هوایي چلن ملکی د روي د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدي وروسته د کابل او ډيلي ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز تر سره کیږي د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دغه وضعیت تر کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلي کابل او یا هم له کابله ډیلي ته سفر وکړي فیروزه عزیزی نور حال اوروي
د کابل دهلی ترمنس په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا وایروس تخته کسانو شمیر لوړ خودل سوای دی د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې دهلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغه ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیواد ته د درملنې لپاره ځي
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه بلکه پروازا به صورت محدود آغاز میشه
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد تستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي یعنی محدود دي
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په شپږ سمه د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیل کړي هندستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي د کورونا وایروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسکونو افغانانو سفرونه کول بلخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال څوار لسره افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي چې په خبره دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړې بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي اوس سره لدې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده خو په افغانستان کې د دغو پروازونو پیل سره د کرونا وایروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي د دغه وزارت مرستیاله وینده معصومه جعفری
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کورونا وایروس د واقعیتو کموالی ښیي د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخکې له دې چې سفر وکړي ټیسټ ترې اخیستل کیږي تر څو د دغه وایروس له خپرېدو مخنیوی شوی وي
د امنیت روغتیا وزارت وایي که په دغو سفرونو کې احتیاط وسي له شک پرته به افغانستان د کورونا وایروس له لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي له دې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د کورونا وایروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل سوی و اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلی د سفرونو د پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
دغه راز د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه تر څنګ د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. وړاندې به واورئ چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. خو اوس به لاړ شو کندهار ته. په کندهار ولایت کې یو شمېر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوی. بلخوا د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سکال د نباتی ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
پیګور دا غنی را ورستا مرستا کوي دا ششته انګور چې موږ نو دا سې سپرغوږی دا سپرغوږی
عبد الودود د انګورو په باندې د سپرغوږی په نوم د پیداسي ناروغي په اړه خبرې کوي. د کندهار په پنځبای ولسوالۍ کې شاوخوا د وزارت هک انګور لري، خو د سپرغوږی په نوم نباتي ناروغي د انګورو ډیره برخه خراب کړي ده.
سپرغوږی دا سې انګور خراب کړي چې استاد چندواله بسته بسته باغونه کې سره چني کې واسه درلود یو سپک دا وایي ورګی دا کوي هغه شپات
دی وایي. د پنځبای ولسوالۍ دوه تن نور بنوال واج خدای داد او نور الله هم ازادي را وویل دوی د کرنی اضافتونو د مخنیوي لپاره په خپل باغونو کې دوا پاشلې. حکومت غټه نه د کړې
دا د شش کال د سیاوی کال رالی د شانی په دغه دغه ملک سر خلاصې کړي د وایي مقصد د پخوانی دغه رقم سمپل د وایي بولی پر والي د مقصد د یادنګول ګولې مکړي. بیا هم دا وی کال یو مسله د دغه مر سره کاټ سن دي
ډیر انګور خراب شي.
اوله تر ته دی ته دي چې چې د وینې چې نیمه یو ګره فراغه لاندې ورشکې تر ټوګ نیمه خراب دي نیمه دغه دي نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام او خراب پر ولا کېد د شنو چې یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فلاخ فروش کل باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کتل وسغه باغ دی په 15 لک زنه دي. ما درته ول چې په 3 سی کې ای وای سه سم دی ادوی سی خراب سی دغه سپر غوږ د لاس کر سره کې چې واو جوړ چولې دا رقم سی.
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګورو به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داس حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار شهر پازر جبا باقی د تازه میوه هټی لري. ازادي رادیو ته موبایل
اتم زبر سم انګور خراب زمانہ باران ول او شپه ورسه چې شل مانه جنابه څنګه پر لاس باندې دریش الله سبحانه چې جنوي سلاغه نورې ګره په باغ کې وڅکي او داس خراب جنوي په چې انور دته راوړل دار په دا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په نیم سلاغه نه د مشترکې پروش کال دغه انګور مات سل په سل سلام داس
خوس پیر غوړی څه ډول ناروغي دا ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسول عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیر غوړي په نوم د پیدا سوي نباتي ناروغي علت سشکال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیر غوړي یو پنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیر غوړي په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي د رطوبت او لندبل ډیری هغه ځای کې ګڼګونه ډېرې د شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو او د بلګو د چې ډیر سي د وچېدو باعث ګرځي او د انګورو د چاودېدو باعث ګرځي. انګور چاودي په زمين کې ورستیږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې د هغه د لاس ورکیه.
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسولان هم منی چې سش کال د نباتي ناروغي لامل د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغلرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي. د شاغل سیدی په خبره سش کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300 زره میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې کال دا حاصل شاوخوا 400 زره میټریک ټنو ته رسیدل.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی من کړی دی خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په بزرګونو کیلوګرامه دواګانې دې ته توضیح کړې دي خصوصا د خاکسترک د تغ لپاره. تاسو پوهیږئ سکالې کال بارانی او رطوبت زیات و چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیات وي هغه کال بیا نو پنګسي قرچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډیر زیات وي. سکالې 2,30,000 ټنه نه واخله تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشوره اومده میوه شمیرل کیږي او پلس ګونه ډولونه لري چې شوند خانی سره صایبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بڼوال وایي سکل حاصلات کم شوي، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلې دي. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروانه وروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد د چین د شنجن د سیمې د پنبی او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشتر برستیال بریندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سره بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وای ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چیل چین څخه د 500 وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سره بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ لوړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وای دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکو تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروری دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکله دې چې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیږي لې اسمت سروانه به وورو چې وایي د لومليز لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کوري تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساينس پوهان بریالي شوي چې د لومليز لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسل ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د ستانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلی کې د ستانفورد پوهنتون پر ال اس اس ټي تحقیقاتي ټلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژي، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور چوسیات نه دی اعلان شوی. دغه عکس چې 3200 پکسل دی د لیدو لپاره 3800 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیق وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کې شودل شي حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولې شو چې که د کرکټ توپ 40 کیلومتره لري وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې سی سی ډي نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهرن هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د موټرو کاروان وو، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر ډیر شو زیات نور ټپیان شوي دي. امر الله صالح خپل له دې برید روغ وتلی خو د یو ساتونکو برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړی مرستیال امر الله صالح د غبرید غندلې دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننې حمله غندلې ده. د یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او لسره کډوالې تیختتا اړ کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګنشمیر افغانان هم مشتي. روسیه دا نړۍ پر وو سترو صنعتي هوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خبرولو کمپاین پیل کړي او هدف دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو لقبل پر روسیه بندیزونه ولګول شي. او په بلاروس کې د اپوزیسون چارواکي وایي د سیاستګاری چې په بلاروس کې د دوی وروسته آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل ان مننه او امید زهیر ملهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د شپږیزې کرکټ سیالیو په توام نن په لومړۍ لوبه کې بند امیر خمارانو امونه هنګانو ته په ماتې ورکولو سره پر روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپل کړه. بند امیر خمارانو د لوبې په چوکټل او لومړۍ د سیالیو لوبډلې امونه هنګان پر وړاندې توپ چونې پرې کړه وکړه. امونه هنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 5 وکټو په اوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د 3 منډو هدف ورکړ. د امونه هنګانو لوبډله کې درویش رسولي 2.5 نه سوځېدلې. لوبډل مشر جاوید احمدي 4 او فرحان زاخل 2 منډې وکړې. د بند امیر لوبډلې په توپ چونې کی بیا شرف الدین اشرف دعا وفادار مومند او وقار سلام خیل یو یو ویکټ واخیسته. بند امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د 3 اور په 3 توپ د 3 لوبغاړو پاوټ کې دوسره پورا کړ. د بند امیر لوبډلې په توپ وهونکي عثمان غنی و 5 حضرت الله عزازی 8 او ناصر جمال اشل ناسوزیدل منډي وکړي. د دې لوبي د غوړه لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شو. همدا ډول وس یو بل لوب روانه چې مساینه ک د سپینغر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپینغر لوبډلې یو سلاتل منډی کړي ول د سلوغاړي سوځیدلې دي خو دوی ته 222 منډي هدف ورکړل شوې ده. په غور ولایت کې د فوټبال ورلیک سیالۍ پیل شوې ده. د ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي رادیو ته ویل په دې سیالیو کې د ځوانانو شلو لوبډلو ګډون کړي. خغلی غوري وایي دا سیالۍ به 2 دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایرس له کبله د قرنټین د وزشوي وضعیت لپاره وروسته لومړنۍ سیالۍ د چکیږي. د دې سیالۍ موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل خودل شوې دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکی وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکی کال په هر ډول چې وي وشي. د جاپان کیو دیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قوله لیکي دا سیالۍ باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګ د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته په پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایرس سره سره د لوبغاړو هڅي او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2000 کال سیالۍ چې تمه وه د دې کال په دوبی کې په توکیو کې وشي د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله وځنډېدي.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته؟ افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي؟ په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د آزادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د